د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونه موضوعات د پاکستان او برتانیا له لوی درستیزانو سره د ولسمشر اشرف غنی کتنه،
د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاریخوالي په پای تر سوالو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو.
پر ملکی مرګ ژوبلې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون اندېښنه،
د روژې مبارک میاشتې لپاره په یو سلو دیرشو پیښو کې مجموعا 1509 تنه ملکی وګړي قربانیان دي.
د اروپای ټولنې ژمنه چې وایي له افغانانو سره مرستو ته به د افغانستان د لاسته راوړنو د خوندیتوب په شرط دوام ورکړي. او د ژوند رنگونو کې د مستری افضل ګل د زړه خواله،
زه اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږه برام چې کله کې ماشين مټر ولی چې مټسکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي.
له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. امریکا له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په پار درې ورځنی اور بند وغځوي، او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. بشپړ خبرونه نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیخه قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر ورسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یو خنړی بریټ کې لزګونه زده کوونکې نجونې، او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خنړی بریټ کې د 12 ټولګیو لزګونه فرغان چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازره ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو وژل شول. نن با په هیواد کې دننه په دولتي ادارو او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندوي. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحه مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند اعلان هرکلی کړی، او له دې ډلې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپلې خوا اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په پروسه کې په جدیت سره ښکیل شي تر څو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس دغه راز په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغنده، او ویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د په نښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلینو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي.
اقدامات قطعا برعکسای است که
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
له دې مخکې طالبانو هم یو شمیر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښ د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک کښتۍ ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاه پاسداران د ګارد دیارلس کښتۍ دی امریکایي او د نورو هیوادونو کښتۍ ته ورنږدې شوې. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کښتۍ د هغو ایراني کښتیو خواته د خبرداري ډزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی واټن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د ایران چټکې کښتۍ شپږو امریکایي کښتیو ته د 1.5 متره په واټن نږدې شوې، او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداري ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په وشتلو سره سره کرخه تر پښو لاندې کړي. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګیدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصا جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوی حمله په جواب کې د اسرایل پاوز په غزا کې پر یو شمیر هغو سیمو چې ګمان کیږي دا توغندی ترې توغول شوی هوایي حمله وکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزا کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په وژل شویو کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ماشومان هم پکې دي شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو سیمه ییز چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د حماس یو جګ پړی قومندان هم په وژل شویو کې دی شامل دی. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په یولسمه پیل کړ وبخې پرون د مې په لسمه پیل کړ. د اوزریس ریکس په نوم د تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب وطن له ځمکې سره 280 میلیون کیلومتره دی او اوزریس ستور بیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره وطن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یوه مینی بوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن سه شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د میل له 11 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان حکومت ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپړو چارواکو سفرونه هم د همدې حادثو یوه برخه ده. د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګوای په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې وشوې. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا ولسمشر غنی ته د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او ټولې سیمې د سولې په معنا ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپړو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمې او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیستی او افغانستان او پاکستان له دې پرته بل چاره نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوي وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه و افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې ویلي و چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لار غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تېره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده.
د رويټرز اژانس د راپور لمخه پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په هواري کې مهم لوبغاړي بلل کېږي. په دې وروستیو کې طالبان هڅول چې اوربند غاړه کېږي. د خبره طالبانو او ډیپلوماټانو د نوم نه خودلو په شر د اژانس ته کړی ده. د سرچینو دا هم ویل چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځن له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی، اکشن بې پورس د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمشنر او ویاند شکر الله مشکور آزادۍ رادیو ته ویل چې په روژه مبارکه کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. له بلې خوا عام افغانان وایي حکومت او مخالفین باید د خپلو موخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روژه میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. خغلی مشکور وایي په دې شمیر کې د برشي د ورستیو حملو قربانیان نه دي شامل. د نوموړي خبره یوازې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د سید الشهدا خوانزي مخې ته پر لبسې 314 د 500 تنو ون واخیست او یو سلو یو 500 نور اټپیا شوی دی.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې لپاره یعنی د حمل له سل رښتمه څخه د ثور تر ولسمې نیټې پورې په یو سلو دیر شو پیخو کې مجموعا 1509 تنه ملکی وګړي قربانیان دي، چې له دې جملې څخه یو سلو 18 تنه مړه او 315 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردون کې پیخ قربانیان هم تر 201 تن رسیدي چې په دې کې 50 تن مړه او 150 تن ژوبل دي. کچيري د برچی د دردون کې پیخ قربانیان سره جمع شي د ملکی تلفاتو شمیره 160 تن تر رسیدي چې دا فیصدي نسبت تیر میاشتې 15% لوړ والی خي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې پر راپور کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایمه وایي
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتل عام کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه د هغوی نه باید حتی دفاع وشي.
د کابل خار اوسیدونکو سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته ویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
له بده مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو، چې د هر ورځې په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکی وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي، چې ډېری خپل ملکی بېګنا وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلي توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې که چېرته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند مراد نه شي، جګړه پای ته ونه رسیږي، نو په دې ملک به ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې پاړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېر شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
د سهار اوو بجې او پنځلس دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو قدر منوریدونکو ده شبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یو مقاله خبره کړې. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځني اوربند دوه اویا ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوو نورو چاودنو شاهد و چې پکې ټول ټال شل کسانو وژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشتې برچی خونړی برید یاد کړی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان داسې وخت ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونی برید مسول بولي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلانه خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان لمخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 14 له افغانستان ووزي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغسې لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی. ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. اروپای ټولنه وایي چې له افغانستان سره بخپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې خوندي شي. د خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې له افغانستانه د ناتو او امریکا د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به څنګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوږنوونکو ترورستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړې چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو شلو کلونو کې مو ترلاسه کړې دي.
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې دولت جوړونه د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې باید ټول امریکایي سرتیری د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډېره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنځشنبې به پورې زویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا وزیر چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووزي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمنی دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نور غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای څلورمه نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. وچکالی سکال په بلخ کې څه باندې 90 سلنه زراعتي کښتونه او کروندې زیانمنې کړې دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالی له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او دوی له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له کروندګرو او چارواکو سره خبرې کړې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم موربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه لمن څه یوړل، هیڅ نه دی را پاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا او وڅلوحت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخ کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې توان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتار ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال ذبیح‌الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,600,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو علاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړالو نه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سخت کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پزلپورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحد ایالاتونو د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې غوښتي دي چې دا اوربند وغځوي. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپله اړخه اوربند اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د پیژندنې لپاره هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږۍ کې پیل شوي دي. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کشتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کشتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کشتیو ته ورنږدې شوې. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. او د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د می په لسمه پیل کړ. د یوه مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره ځمکې ته راوړي.
دا ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
افضل ګل.
افضل ګل څه کاروبار کوي؟
زه خدای مټسکون مستری ما مټسکون جوړوم، مشنینه جوړوم، ډیزل پټرول ما با سفر سوم، نو بل وکړ څه سوم. خدای مټسکون مستری ما
سمره وخت کېږي.
مو دا نه کول کېږي مستری ما مټسکون.
دا کاروبار دې چیرته زکه؟
کاروبار مکبل کې زکه.
څنګه دې دا ځای انتخاب کړ؟
دا خو یو د عمومي سړک دی. بل مونږ ځای زین خل زدرون مکمل د خلک په داز ناراضي. بل زه د خلک ټل پرځندلایم.
یعنی د څو لسوالي خلک د تر ازي مرکزیت دی نه؟
ځای ډیر زیات مهم دی کنه خلکو ته کوم کار کوي دا هم ډیر زیات مهم دی.
ځای مهم د خپلې خلک د کوم کار کوي غاډ مهم دی. ځکه چې کار کوي د ټوټه لاله زین خلک راځي.
شاګردان دې مروزلي دي در سرهشته؟
شاګردان سرهشته اوس خو په خلنه داز کې رجاد درمزان د ډیر کار شتانه اوس یو ځای را سره یو غاښ ګرځي کې نور څنګه سره په خپل کار کوم.
څومره وخت دې ځکه تل کابل کې چې دا کار دی پیل کړ؟
دا مو اصلي کابل کې مې کار کوم حالت مې نه وځد ما په ځین خلک درځه خوښ کې مې درس په ملت مې مال دم او آل دم وځل درغله
په بار بار تجربه سره لا هم خوش وی او تکړه
بالکل بیا خوش ما زوس کولای شم چې مټر مې سکول ماشين په زموږه برام چې کله کی ماشين ما ترولي کی مې سکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي.
ها څومره هر ډول موټر سایکل نو جوړول شي کوي؟
ها ډول موټر سایکل جوړول شي.
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي؟ لاست ول لاست
فرق د ورځې اوس خو رمضان د ډېر باندې کنه نو ورځې د 2015000 غونیم ته پد کی.
څومره ډېر خدای کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي؟
بالکل بالکل.
کور مخپل د کپ کرای اوسه
کور مخپل شته اوس خو د بل کلیوال کور کو وسګه مال ته منځک ما خسي دغه مې د غیر مشکل نه کاروبار نه مو پیسې جمع کړم منځک په واسطه.
څومره
یو کور مبل په ول دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي. مشومان دې ذکر کی؟
مشومان ذکر
څومره ویلې دي څو بچیان دي؟
دا اوس د پټخلا پنځم سم کده بل صدرترانه میږي هغه دریم کده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي، د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو، په اتو بجو د ازادي رادیو 19 پروگرام د ازادي رادیو مجله خبريږي، د دې خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسې. خو اوس دوهمه سهارنی خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې